ورځ 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل او ساته خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په ورغزو ایجنسو یک ایجنسای کې د والیبال لوبې په میدان کې د شوی بمی چاودنې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمه د وسلوارو لپاره د 5 کسانو د تختولو په کراچۍ کې د عوامي نشتلګوند او مشر د وژنې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د پوځي عدالتونو جوړولو د پریکړې او له شمالي وزیرستانه د بیکورکل شو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لیږلو د پاکستان د پوځ پر اعلان د کډوالو د اکسلونو عملونو پاړه اوري. د خبرونې په دویمه نیمای کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې اسرار عالم مومن به وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. ورغزو ایجنسۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال 14 درې کسان وژلي او 9 یې جوبل کړي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په کلا سیف الله کې له یو بسه 15 کسان تختول شوي دي. او افغان ولسمشر ویلي دي چې دیشي امریکا غواړي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. اوس خبرونو تفصیل. د ورغزو ایجنسۍ چارواکي وایي پر مخام 14 کېدري کسان وژل شوی او د 9 زخمیانو درملنه روانه ده. یو انتظامی چارواکي چې نه یو غختل نوم یې واخیستل شي بیګا مشلوته ویل چې 14 د کلای د کډی سیمې په حسینی یا والیبال میدان کې ښخ شوی بم لوج شوی او د پیښې ټول قربانیان شیاګان دي. په همدې حال کې د کلای هسپتال مشر ډاکټر سید ریاض حسین بیګا مشلوته د زخمیانو د علاج پړ ویل تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه نه اخیستې. د بلوچستان چارواکي وایي چې په کلا سیف الله کې له یو بسه 15 کسان تختول شوي دي. د کلا سیف الله مرستیال کمشنر آصف خان بیګا مشلوته ویل چې د کسانو د موندلو لپاره یې پراخه لټون شروع کړی دی او د دې تختونې سبب نه دی معلوم. بلوچستان کې تیر وختونو خلک د پیسو لپاره تختول شوي. چارواکي وایي بس د ژوب سیمې دی او د 15 کسان ترې د کلا سیف الله په تنګي سیمه کې کوز او تختول شوی دی. چارواکي زیاتوي چې په دوی کې درې د ژوب، یو د کوچلاغ او یو بل د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د عوامي نشتلګوند یو بل سیمه ییز مشر سیف الله افریدی په ډزو وژل شوی دی. د اتحاد ټاون پولیسو نن مشال اړیو ته ویل چې پیښه تېر ماښام د افریدی کالونۍ سره نږدې هغه مهال رامخته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې. د عوامي نشتلګوند یو مشر بشیر جان نن له مشال اړیو سره په خپلو خبرو کې ویل په دوی ترسره کېدونکې حملې دوی د وسلوالو پر وړاندې له خپل دریځه نشي پشا کولې.
پاکستان کے آگاہ واحد پارٹی جدید و عملی طور دہشت گردی خلاف دی اور دہشت گرد پر نشانہ باندھی. افسوس خبر ہے دادا کہ دا حکومت دا طرف زمین دا پارٹی قائدین ہوتا یا دا تحفظ نہ مل رہے گی.
یا د وی چې سو هفته مخکې د کراچۍ د حمله ضلع د وامي نشلګون یو بل مشر ډاکټر ضیاء الدین هم وسلوالو وجلی وو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فوجي عدالتونو جوړولو لپاره په یو ویشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث کیږي. د قومي اسمبلی تر بحث او منظوري وروسته به دا بلونه سینټ ته ځي. په قانون کې تر بدلون وروسته به د 2 کلونو لپاره جوړیدونکو هغو فوجي عدالتونو ته قانوني ملاتړ ترلاسه شي چې د چارواکو په خبره د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره ضروري دي او ترګرو ته به په سزا ورکولو کې لوی رول ولوبوي. د دې عدالتونو د جوړېدو خبره تر هغې وروسته راپورته شوه چې وسلوالو په پېښور کې د دسمبر په 14 خواوشا 155 کسان وژل. بلخوا د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR پرون مازدیګر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون پېښور کې یو غونډه کې د پوځ مشر د خیبر پختونخوا ګورنر وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو فیصله وکړه چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلو خلک به په مرحله وار شکل خپلو سیمو ته لیږل کیږي. افغان ولسمشر ویلي دی کې دیشي امریکا غواړي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. اشرف غني د څرګندونې له امریکایي CBS ټلویزیون سره په امریکه کې چې پرون خبره شوه کړې دي. غني ویل روستۍ نیټه ورکول ذهن متمرکزوي خو د بدلون امکان باید پکې وي. د روان کال لومړۍ نیټې افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد بشپړ امنیتي ذمېوارې پر غاړه اخیستې دي. د نړیوالو ځواکونو چې یو وخت یې شمیر 140,000 ته رسیده یوازې شاوخوا 10,000 به یې د دوو کلونو په موده کې په دې هیواد کې وي او افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي. د زابل په مرکز خلات ښار کې ځانمرګي برید شوی دی چې له امله یې تر اوسه پورې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د خلات ښار کابل بانک ته څیرمه شوی او هدف یې د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وو. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د امنیت امیر له برید څخه روغ وتلې. بلخوا د زابل د ملکي روغتون چارواکي بیا وایي دوی ته د پیښې له ځایه 10 تنه ژوبل او 2 مړي وروړل شوي دي. تر اوسه د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکې د باسټن په مراتان کې د بمی چاودنې لپاره تورن جوهر سارنایوف مقدمه نن شروع کیږي. د جنوري په 3 تاریخ یو عدالت د سارنایوف هغه اپیل رد کړ چې په کې د دې مقدمې د ځنډولو او له باسټن خاره د وستلو خبره شوې وه. دا برید د 2013 کال د اپریل په میاشت کې شوی و چې په کې 3 کسان وژل شوي او له 200 زیات زخمیان شوي وو. جوهر سارنایوف د دې وژنو د تورنو په اړه اقرار نه دی کړی او کچري مجرم وپېژندل شي نو د مرګ سزا ورته ورول کېدی شي. او دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس د موسم حال او د کرنسی وبي له یوسف کاکړ اورو.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 121 روپۍ او 122 روپۍ. یو پوند په 145.50 روپۍ او 155.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.60 روپۍ او 20.50 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 16.50 روپۍ او 16.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 2.50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې ځای په ځای ورېځوي. همداراز په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، بنو کې 2 او 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د اورګزو ایجنسی په وکیلی کې د والیبال لوبې په میدان کې شوې بمی چاودنې 3 تنه وژلې دي. د ځایي روغتون یو ډاکټر وایي د پیښې یو شمېر ټپي شوي کسانې د کوهاټ او پېښور روغتونونو ته لېږلې دي. په کراچۍ ښار کې بیا وسلوالو د عوامي نشتل ګوند یو ځایي مشر وژلی دی. د دې ښار د عوامي نشتل ګوند یو غړی وایي حکومت د دوی د ګوند پر مشرانو او ملګرو د مرګونی بریدونو په مخه نیولو کې پاتې راغلی دی.
دشتګردو په نشانه باندې څو خبره دادا چې دا حکومت د طرفه زمونږ د پارٹی قائدینو ته یا دا تحفظ نه ملایي.
او له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک د پاکستانی پوز د اعلان ته چې راتلونکي میاشت په دغه کډوالو بیرته د دوی کورونو ته د لګولو لړۍ پیل کی خوشاله دي.
من دسمبر ایډی کی سره امیر ملاوی جو کسي بالکل مبارکۍ سره ورکوي او ډېر خوشاله دي.
د پرونی په دویمه نیمای کې د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم درورو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورت په اورګزو ایجنسی کې د والیبال لوبې په میدان کې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 9 کسان زخمیان شوي دي چې ورڅخه د 2 حالت ښه نه دي. وژل شوي او زخمیان شوي ټول شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہ واري پر سر نه ده اخیستې. په دې اړه تفصیل اورو د تارک اورګزینه.
دا اورګزو انتظامی چارواکی وای چې بسیما کې بامی چودنا شوی دا چې بګی درې تنه مړه او نه نور زخمیان شوی دي. دوی په خبره پیښه د اتوار په مازیګر د کډې بازار سره نږدې په والیبال میدان کې شوی دا چې پکې ټول دولس تنه په نښه شوي دي. یو انتظامی چارواکی مشال رډیو ته وویل پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې بسیما کې د لوبغاړو ترمنځ د والیبال لوبه روانه وه او ډېر خلک ورته د نندارې لپاره ناست وو. ده وویل په میدان کې به هره ورځ ځایي خلکو د والیبال لوبه کوله چې په دغه چودنه کې هم دوی په نښه شوي دي. ده زیاته کړه په سیما کې چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده چې پکې درې تنه ځای پر ځای مړه شول. ده دا هم ویل په مړو کې د پنځه ویشتو او دېرشو کالو د دوو ځوانانو نه علاوه د دولسو کالو یو ماشوم هم شامل دی.
والدین مبین علی، وسیم علی، والدین نیاز مہدی، سرفراز علی، والدین خیال نبی، دس مڑی ادری دا ټول شګان دی او برمت خل دی.
د پیښو ستا ټول زخمیان مختلفو هسپتالونو ته رسولی دي چې پکې د ځینو حالات ښه نه خوده لکېږي. د کلایي هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر سید ریاض حسین مشال لډیو ته وویل د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د ډاکټرانو عمله استولې ده او زیاتوي چې ځینې زخمیان د ابتدایي علاج پس د هسپتالونو نه رخصت کړي دي.
تقریبا دس کلو میٹر میں لڑی ہوئی یا دس کلو میٹر نہ بننا کام لڑی ہوئی اور آج تک اسٹاف آج ورسی دو آج کے ڈاکٹر سے کم کون رام آل کا پتی کی جی بی اے شو کا ڈاکی اور رام جی کا لڑے والا سول اسپتال کلا اسٹاف کے اور وہ غزی کے فرسٹ ایڈ ورکر ہوا تھا اور سکون سینئر کیس ہو اگر ریفر کر لو تو آج یا پشاور تھا
دپی خبرہ لاچا پخپل سر نہ دیا خستی شیخانو سر پپولا گڑے بازار دکوزی اور اگزو ایجنسی پہ حدود کی رازی چیرتا کے دبارہ متخیل قوم خلق اوسیږي. په سیمه کې د دینه وړاندې هم بامی چودنې شوې دي. واضح دی چې د نومبر میاشت په 2014 کال کې د افغانستان د پکتیا ولایت د والیبال په میدان کې زمرګي بریج شوی و چې په کې شپېته عام وګړي مړه او شاوخوا سل نور زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال رادیو.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان د کلا سیف الله امنیتي چارواکي وایي د دغه ضلع له تنګي سیمې څخه د ژوب له یو مسافر بس څخه نامعلومو وسلوالو 15 تنه تښتولي دي. چارواکو ویلي له تښتول شو کسانو څخه څلور د بلوچستان او یو د خیبر پښتونخوا دي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د سیف الله کلا د امنیتي چارواکو په خبره د اتوار په مازیګر د دغې ضلع له تنګې سیمې وسلوالو له یوه مسافر بس څخه 15 مسافر تښتولي دي. چارواکي زیاتوي یاد بس چې له کوټې ژوب سیمې ته روان و کله چې د تنګې پر هوټلونو د لمانځه لپاره ودرېد نو وسلوالو د دغه بس 15 سورلي وتښتول. د سیف الله کلا مرستیال کمشنر آصف خان چې نه غوښتل ږغ یې ثبت سي مشال راډیو ته د پېښې پخلی وکړ او زیاتوي د دوی سرتیرو په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دغه سیمې د چارواکو په خبره په تښتول سویو کې درې د ژوب سیمې، یو د کوچلاغ او یو بل د خیبر پښتونخوا د سوابۍ اوسېدونکي دی. بلې خواته په کوټه کې د امنیتي چارواکو ځینو سرچینو بیا وویل د ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې په همدې سیمه کې د پلټنې عملیات ژر تر ژره پیل کړي تر څو تښتونکي دا تښتول سوي مسافر کومې خواته په وړلو کې بریالي نه سي. د سیف الله کلا تنګه سیمه چې له ګوال اسماعیل زئی سره څیرمه پرته ده، په همدې ګوال اسماعیل زئی کې په تیره یوه میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا عملیات کړي او د یو شمېر وسلوالو د وژلو او ژوندي نیولو ادعا یې هم کړې. ځینې سرچینې وایي تښتونکي وسلوال طالبان دي چې د دې عملیاتو په عکس العمل کې همدا مسافر تښتولي دي. که څه هم د دې 15 تښتول سوي مسافرو د تښتولو مسؤلیت د ریپورټ تر بشپړېدو پورې کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې له سیف الله کلا څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو قبول کړی او د تښتول سویو کسانو د بیرته راخوشي کولو لپاره یې د هغوی له کورنیو څخه د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ کې د پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند مغربي ضلع مشر او مخکښ غړی وژل شوی دی. په یاد ښار کې له تېرې یوې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو حملې دوام لري چې په ترڅ کې د دغه ګوند غړو او مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل اورو د ظفر کریمي په رپورټ کې.
د اتحاد ټاون پولیس وای پیښه تیر ماښام د افریدی کالونۍ سره نږدې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان د دغې پیښې وروستو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل سیف الله افریدی د دوی د ګوند د مغربي کراچۍ قیم مقام صدر وو او د دغه ګوند له مخکښو مشرانو څخه وو.
دا زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ ډسټریکټ ویسټ د ضلع ویسټ کې د هغې قائم مقام صدر وو. د ډاکټر ضیاء الدین د شهادت نه پس دی د دې ضلع صدر وو. نن د ماښام د مانځه نه پس دی چې څنګه راووتو هلته کې د کور خواته د پېټرول ډیزل پمپ دی هغې ته راووتو او هلته کې په موټرسایکل سواره څوک راغله په ده باندې ډزې وکړي.
یاد دی وی څو هفته وړاندې د کراچۍ د همدې ضلع یو بل مشر ډاکټر ضیاء الدین د وسلوالو لخوا وژل شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د کراچۍ په مغربي ضلع کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو د تیرې څه مودې راهیسې بریدونه دوام لري چې په ترڅ کې یې د دغه ګوند یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان زیاتوي په دوی ترسره کېدونکې حملې دوی د وسلوالو په وړاندې له خپل کړي دریځه نشي پشا کولی.
کمیونیست پارټي په پاکستان کې هغه واحد پارټي ده چې دوی عملي طور د دهشتګردۍ خلاف دي او دهشتګردو په نشانه باندې. افسوس خبره دا ده چې د حکومت د طرفه زمونږ د پارټۍ قائدینو ته یا دغه تحفظ نه ملاوېږي. زمونږ بار بار دا مطالبه کړې دي او د هغې باوجود حکومت ته د نااهلي او لاپرواهي او غفلت ته چې د هغې په نتیجه کې زمونږ
بل خواته د کراچۍ پولیس وای د دوی لخوا د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر ټولو زیاتې چاپې په مغربي کراچۍ کې وهل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال رډیو ته ویلي په مغربي کراچۍ کې د وسلوالو خوځښتونو د نورې کراچۍ په پرتله زیات دي او په دغو سیمو کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند پلویان په نښه شوي بلکې ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم په یاد ضلع کې د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې پوځي عدالتونه د پاکستان لپاره زهر دي. خو د دې په خبره چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د له منځه وړلو لپاره له دغې پرته بله کومه چاره نشته. نوموړي زیاته کړې د پاکستان تیر حکومتونو وسلوالې ډلې جوړې کړې چې افغانستان ورباندې وران کړي او نن هم هغه وسلوالې ډلې پاکستان ورانوي. نو داسې باید نه وای شوی. لسیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې هغوی کله هم پوځي حکومت یا پوځي عدالتونه نه دي منلي. خو اوس وخت داسې راغلی چې بغیر د پوځي عدالتونو د سیمې حالات نه سمېږي او داسې عدالتونه منل مجبوري ده.
موږ لا پارټي په دې ناست نه ده خبرې نه کړې. دا خپل خبر کوم کله مریض داسې شي چې هغه ته د زهر ضرورت وي نو د زهر بوټه ته پېږو چې دې عدالتونه دا زموږ د پاره زهر. خو د پاکستان مرض
پرون مازیګر په شوقدر کې د یو شمیر ظلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې کې د شمولیت په دوران مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې بیگم نسیم ولی خان زیات کړه.
جنرال حمید ګل خبرې واوره هغه د جنرال خبرې دي کاغه د طالب خبرې په استادانو کې طالبان نوته په نوکر پیشه خلکو کې طالبان نوتل په لارو کوڅو کې نوتل. خدای شته چې دوه سوه کسه راټول شي نو نه پوهېږو چې کوم طالب دی او کوم طالب نه.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وی راغلی نو هیڅ کله ګاونډي هیوادونو کې هم قلاره ممکن نه دی.
او چې څوک په افغانستان کې امن نشته په پاکستان کې امن نه راځي په کیسه به وایم چې په دې ټوله منطقه کې امن نشته.
بیگم نسیم ولی خان راغلی او د ولی ډلې غړي وته په خپل تقریر کې وویل چې نن به د پوځي عدالتونو د جوړولو ضرورت نه و پیښ. خو که دغه وسلوالې ډلې د پاکستان ځینې پخواني حکومتونو نه وی جوړې کړې.
لا چې وته اشرار وې کدا وته ته دهشتګر وې او کته وته سالم وې او که هر څه را پیدا کړ. خو تیر حکومتونو را پیدا کړ. هغوی ولې کیمپونه جوړول، هغوی ولې وسلې ورکول، او هغوی ډاډ ورکوه او لېږلې افغانستان ته چې هلته رواني وکړي، هلته بربریت وکړي، او هغه د افغانستان هغه پاکه ځمکه چې ده هغه خړوب کړي په وینو.
په دې غونډه کې د شوقدر د بېلابېلو واردونو ظلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند اولې ډلې کې شمولیت اختیار کړ چې بیګم نسیم ولی خان ورته سرې ټوپۍ په سر کړې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت په دې بوخت دی چې په ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي. د دې لپاره په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون لپاره مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به هغه کسان هم دې عدالتونو ته راکش کړي او که نه چې په نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ بدل شوي دي، او دا چې د داسې یو ګام پورته کولو او یا نه کولو اغیز څه کېدای شي. بوریوال کاکل پرې رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت د پېښور پر سکول د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته نه یوازې د مرګ له سزاګانو ځنډ لري کړی دی، بلکې پر ترهګرو د مقدمو لپاره یې د پوځي عدالتونو د جوړولو په هڅو هم پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په ډاګه کړه چې په دې پوځي عدالتونو کې به یوازې پر هغو کسانو مقدمې چلوي چې یا خو په ترهګرۍ کې لاس لري او یا هم د ملک پر ضد فعالیتونه کوي. پاکستان په داسې وخت کې د ترهګرۍ له منځه وړلو هوډ څرګند کړی دی چې افغانستان او هند دواړه تور لګوي چې د پاکستان له خاورې په دې هیوادونو کې ترهګرۍ کېږي. که څه هم پاکستان دا نه مني، خو هند د ممبئی په پیښو کې د لشکر طیبه او افغانستان د حقانی شبکې او کوټې شورا بیلګې وړاندې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پیل کړو عملي ګامونو کې د هغو ډلو یا کسانو پر ضد هم څه وکړي او کنه، کومې چې په افغانستان او هند کې په ترهګرۍ تورنې شوي دي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حامد میروای په اساسي قانون کې د یوویشتم بدلون منظورول او د هغه عملي کول به د پاکستاني حکومت لپاره یو ازموینه وي. حامد میرویل نړۍ دې ته ګوري چې آیا پاکستان د هند د ممبئی په بریدونو کې د تورونو کسانو پر ضد څه کوي او کنه. حامد میر زیاته کړه،
تر ټولو لوی ازموینه به دا وي چې د زکیو رحمان لکوي مقدمه د پوځي عدالت ته وړاندې کیږي او کنه. که چیرې پوځي عدالتونه رامنځته کیږي او د زکیو رحمان مقدمه ورته وړاندې کیږي، نو په نړۍ کې به د دې عدالتونو په اړه باور پیدا شي، او که داسې ونه شو نو دا عدالتونه به په نړیواله توګه باور ترلاسه نه کړي.
حمید میر وویل پاکستان باید د افغانستان او هند خوشاله کولو لپاره نه، بلکې د خپلې ګټې لپاره بې له څه توپیره د وسلوالو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه امرالله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل افغانستان او پاکستان باید لومړی له یو بل سره داسې تړون لاسلیک کړي چې د یو بل مجرمان به یو بل ته سپاري. د د په وینا که چیرې داسې ګام پورته سي، نو دا به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور د زیاتېدو سبب سي.
ګومان کوم چې دغه شروع دې ښه نیت ده، او دواړه ملکونه باید خپل تعهدونه خپل منځ کې کېږدي. زموږ دغه دهشتګر او دغه د تروریزم او د افراطي د دې لمنه موږ ټولوو، ډېره زیات زیان هم د اقتصادي له لحاظه، حیاتي له لحاظه، د اجتماعي له لحاظه دا دوه ملکونه ولیدله، او یو رنګ یې اوس ویني. امکانات دې شته ده چې دغه دهشتګري له دواړو ملکونه ورک شي.
په پېښور کې د سیمېزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان له افغانستان او هند سره د بندیانو د تبادلې کوم ځانګړی تړون نه لري. د ده په وینا په کار ده چې په دې لړ کې ګامونه پورته سي. ده وویل که چیرې پاکستان افغانستان او هند سره کښېني او یو بل ته د مجرمانو پر سپارلو سلاسي، نو دا به سیمې ته د کراري په لړ کې ګټه ورسوي.
کوم مسلې دي د هغې د حل کولو لپاره دا یو ډېر مضبوط قدم وي. بیا به که د دوی خاوره د بل هیواد خلاف استعمالېږي، نو د هغې به څه نه څه مخنیوي وشي.
پاکستانی چارواکي وایي په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 1500 داسې کسان په دار وځړوي چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په پیښو کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو تر څنګ د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم پر پاکستان غږ کړی دی چې د مرګ د سزا لړۍ ودروي او پر دې سزا بندیز ولګوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر ویلي د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د دولتي او پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې پریکړه شوې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لېږلو لړۍ به راتلونکې میاشت پیل شي. دا چې د پاکستانی پوسټ پر دغه اعلان د شمالي وزیرستان کډوال سوای په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال لزینو کډوالو سره خبرې کړې دي. راځي وایو.
رحمت الله خان در پخیل خبرې کوم پرین چې کوم اعلان وشو د چیف اف آرمی سټاف ته نه اختیار نه کوم بیان جاری شو هغه خلک ډېر زیات خوشحال دي او هغه خوشحال ته اندازانه چې لکه چې خلک سیم راځي خوشحال دا کنه په نو ټاون شپ تر نه زده یو کار ته خو د خوشحال نه خاص اته خوشحال وګا نه ته ټول خلک دې ډېر خوشحال نه او سرګي شي هیڅ کې شوی او ډېر زیات زیات دي مثال کړل من د سیم راځي چې سره امیر ملي ویجو او کسي اپ بالکل دې مبارکۍ سره ورکړي او ډېر زیات
زبردست خوشی دو پر نر شده بنده او غوٹا خبر داد میز حکومت نہ داتا و کو دو جدائی بار بار ویائی میز نو وزیرستان و نئی وزیرستان سے صاحب میز دا شای ووڑی چه میز آمن ووڑی و تلیمی درے کے ہم اول ووڑی چه کل جینا جور سی و میز دا نو کیم ناسل دا ہم مطلب دا چه تلیم افتاسی کنا
بوہا رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمون د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباپلې شوې
آیا د بریدنه باد رڼالار 19
د خور وخت کې چې ما کې راغې نه خو نه یې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غږی د جنوبی وزیرستان د کونکو نن د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یو احتجاجي مظاهره پترس کې د پاکستان له حکومت او غوښتل چې دوی تور پیخ مشکلات د حل کی د طالب علم طالبانو وویل پر نور ستو سربیره د دوی تعلیمی حل ځلې زخت زیات اغیزمنی شوی دی لسی می پرې د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود رپورت راکوي
نن غرما مال د پښتونخوا او سلی وزیرستان په مختلفو تعلیمی ادارو کې پس دکړه لګیا مسعود طالب علمون د خپلو حقوقو د غشتنې په غرض د ډیرا اسماعیل خان پاک نواز پارک سره جمع شول او بیا یې د دغی ځاینا د ډیرا اسماعیل خان مطبوعاتي کلب پورې احتجاجي لاریون وکړلې دغو طالب علمانو په مختلفو نارو مشتمل بنرونه او کتبې په لاس په دغې رنګ نارې سیریږي وهلې پداغا موکے زنی طالب علمون مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دل
یمونم حسن مسعود سے ووے کول نام مش متاثر شوی مش خاص کر پ تعلیم بند ڈر باد اثر پر وتای دے مش دے پاکستانی حکومت نہ دا اپیل کئی چ مش تا دا سے مراد ملاو شی لکا نور ایجنسی دا چ ملاو شو دے جگا چ مش ہت پل تعلیم جاری وسوتی او دے کو مستقبل مش سنبھال کی
یمونم نوید عالم مسعود دنن چ مش کی میں احتجاج کی دا دے سٹوڈنٹ چ کی میں مسائل یہ دخ مبارک میرا سٹاف موجود ہے جنوبی وزیرستان کا تنخواہ ہو خلیص میرا حکومت ادا ہے ٹانگ دیا خان شدہ داغا سرکاری اسکول نہ سیکنڈ ٹائم دغه سبق ورتا ہے چې د میرا کی مرون نسل دای چې دا دغه تورش پنا وزی
د منم شفیص الله دوا من سروس زرا دغه وړ کی تعداد ہے دغه پر حکومت د ایجوکیشن تعلیم بارے شه پنن تاریخ پر سوچ هند کړه او نن مش په احتجاج نه مجبور شولی
احتجاج شه موجود د تاریخ مسعود قبائل سترس سکتر کلیم اللہ مسعود شنگی ہاں مسعود طالب علمانو تا دملا تڑ پا دگی رام یقین دانی ورکڑلا
طالب علمون ماسی دخپل حقوق دی پر ارچک شوی دی دی سرامیج پیرا پیرا دی حمایت اعلان حکاوی او کداغا مطالبات چیر ونش والمانل نو دغا او بیا دی پولیٹیکل کمپاوند مخش انشاءاللہ پا افتان آبادو دی میج یو پر امن احتجاجی کیم پھلا گی دی دا بی آیان چی پا وش پر دا لندن نسیزی دی ماسید کون چی کم استحصال وشو دا کافی دا دی ماسید طالب علمون ندا کلام نو خلی
دا غو طالب علمانو تر سا ساعتا پر دی مدبواتی کلاب پا مخمخ پلاتای ووا حالی او دا غورا یو وکرا چی که حکومت دی دوی پا غشتانو غوش و نگرا وان بیا با دوی خپل احتجاج تا نور دوام ورکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو دمشال ریڈیو خبرونې ته تاسو غوږی دونیمې بجې کې دن کې دی د اسرا علم مومن نبا لن خبرونه واورو
په اورګدو جلسې کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنې درې کسان وژلې او نه یې جوبل کړې دي. یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بیګا مشال ډوته وویل چې چاودنه د کلی د کډی سیمې په حسینی والیبال میدان کې خښ شوي بم له وجې شوي او د پیښې ټول قربانیان شیاګان دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملې پلا پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان چارواکي وایي چې په کلا سیپالله کې له یو بسه پنځه کسان تښتول شوي دي. د کلا سیپالله مرستیال کمشنر آصف خان بیګا مشال ډوته وویل چې د کسانو د موندلو لپاره یې پراخ لټون شروع کړی دی او د دې تښتونې سبب لا هم نه دی معلوم. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچی کې د وامي نېشنل ګوند یو بل سیمه ایز مشر سیف الله افریدی په ډزو وژل شوی دی. د اتحاد ټاون پولیسو نن مشال ډوته ویل چې پیښه تیر ماښام د افریدی کالونۍ سره نږدې هغه مهال مخته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې. یاد وي چې څو هفتې مخکې د کراچۍ د همدې ضلع د وامي نېشنل ګوند یو بل مشر ډاکټر ضیاءالدین هم وسلوالو وژلی وو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په یو ویشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث کیږي. د قومي اسمبلی تر بحث او منظوري وروسته به دا بلونه سینټ ته ځي. په قانون کې تر بدلون وروسته به د دوو کلونو لپاره جوړیدونکو هغو پوځي عدالتونو ته قانوني ملاتړ ترلاسه شي چې د چارواکو په خبره د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره ضروري دي. بلخواه د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون مازدیګر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون پېښور کې یوه غونډه کې د پوځ مشر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر الله نورو لوړپوړو چارواکو فیصله وکړه چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلو خلک به په مرحله وار شکل خپلو سیمو ته لیږل کیږي. او افغان ولسمشر ویلي دی کېدای شي امریکا غواړي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي.
لن خبرونه مولا اسرا عالم مومن د اوریدونکو پرون چون په پاکستان کې رخصتي وا او رسپانې پکې نوی چاپ شوی. نو نن ستاسو لپاره یوازې د ستاسو لپاره مو یوازې د نړیوالو رسنیو څخه یو څه راوړی دي. د ډان رسپانې په اداریه کې راغلی حکومت د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده خو لای هم د دې د جوړښت او کار په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې له اے بی سی نیوز سره په شریکه د افغانستان په کلکړې د وی نظر پښتنې په بنیاد لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیو پوځیانو له یاد هیواده وتل پیل کړي او د پام وړ شمېر امریکایان په افغانستان کې د جنگي مشن ملاتړ کوي. اسرار علم مومن د دې دواړو مقالو غټ ټکی اوروي.
دا ورسپړه لیکي پاکستان حکومت په آئین او آرمی اکټ کې د بدلونونو د لارې غواړي چې پوځي عدالتونه جوړ کړي چیرته چې به د ترګري په تور نیول شو ولسی وګړو باندې مقدمه چلول کیږي. په اداره کې راغلي د پوځي عدالتونو جوړولو مخه دا ده چې د ترګرو خلاف مقدمه زرته زر سرته ورسیږي او دارنګ د مجرمانو پر ضد د زیاتو ثبوتونو د راوړلو ضرورت پاتې نشي. همداراز کچېرې دغه مجرمان بیا په اعلی عدالتونو کې اپیل هم وکړي نو فیصله به یې په لاندې عدالتونو کې د موجودو ثبوتونو پر اساس کیږي. البته عام عدالتونه یا غیر پوځي عدالتونه د دې برعکس وي چېرته چې د مجرمانو خلاف د لا نورو ثبوتونو غوښتنه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې رښتیا خبره دا ده چې اوس حکومت او سیاسي طبقې بغیر له احتجاجه د پوځ په غوښتنه د پوځي عدالتونو د پراخولو پریکړه تسلیم کړې. اوس له دوی سره یوه لار ده او هغه دا ده چې په بیړنۍ توګه له خپلې پریکړې په شا شي او د هیواد په عدالتي نظام کې د ښه والي لپاره زر تر زره اصلاحات وکړي او د پولیسو د پلټنو نظام هم ښه کړي. پوځ د پوځي عدالتونو د غځولو لپاره دوه کاله وخت غوښتې او په دې دوه کاله کې حکومت کولی شي چې په ملک کې موجوده عام عدالتي نظام دومره مؤثره کړي چې د ترګرو پر ضد پکې مقدمې وچلول شي. خو د ادارې له مخې دا هر څه حاله کېدای شي چې حکومت د حکومتداري او اصلاحاتو په اړه جدي وي. بلغه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز په ګډه په امریکا کې نظر پوښتنه کړې ده چې وایي د 2013 کال له هیڅ د افغان جنگ ملاتړ زیات شوی دی او زیاتره امریکایان په افغانستان کې د راتلونکي کال لپاره د زرګونو نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو د پلان ملاتړ کوي. په افغانستان کې د 43 کلن جنگي مشن په پای کې امریکایان له جنگه په مجموعي توګه مایوس وو. په کال 2013 کې اکثریت یعنی 55% خلکو په افغانستان کې د جنگ مخالفت کړی وو، خو په نوې نظر پوښتنه کې 45% امریکایانو افغانستان کې د پوځیانو د پریښودو ملاتړ کړی او د امریکایانو په سوچ کې دغه مثبت بدلون وروسته له هغو راغلی چې په کال 2013 کې د ریپبلیکن غړو 39% او 55% په افغانستان کې د جنگ ملاتړ کوي. همداراز د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرې په وړومبیو میاشتو کې زیات نه زیات 50% د ریپبلیکن غړو ویلي وو چې هغوی په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جنگ ملاتړ کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو. اوریدونکو، تراغه ورسته چې هند خبرداري ورکړل چې دوی د جازونو د هایجیک کېدلو ویره ده. افغان چارواکي وایي دوی د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره تدابیر ډیر کړي دي، ولوتکې په بشپړه توګه خوندي دي. د هند امنیتي ادارو پرون د ټولو پروازونو په تیره کابل ته د الوتنو په اړه د پوره پلټنو امر ورکړ. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افراطي وسلوال په کابل کې د هند پر الوتکو د برید توان نه لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د کابل له هوایي ډګر څخه د هند په ګډون هر ورځ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته الوتنې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
د ټول امکانات څخه کار اخوت ترڅو د پروازونو مسؤلیت خوندي شي، یعنی په دې کې موږ دا ثابت کړی دی او نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه د ډاډمنو سیمې خپل تدابیر لري. او دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان د پروازونو د لپاره کوم مشکل ستونزې ایجاد کړي.
هندي رسنیو پروند استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هند د یوې الوتکې د تختولو ګواښ تر لاسه کړی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. د راپورونو له مخې یو نامعلوم کس پرون په کلکتا کې د ایئر انډیا دفتر ته په ټلیفون زنګ وهلی او په بنګالی ژبه یې ویلي دي چې د دې هوایي شرکت یو الوتکه به وتختول شي. ان ڈی ٹی وی چینل د استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکوي چې خای د ایئر انډیا هغه الوتکه وتختول شي چې افغانستان ته الوزي. راپور زیاتوي چې خای دا الوتکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا هم د طالبانو لخوا وتختول شي. امنیتي چارواکو د ټلویزیوني چینل ته ویلي ګومان کوي چې وسلوال به د ایئر انډیا الوتکه ځکه وتختوي چې د هند ملي هوایي شرکت دی او جګپوړي هندي چارواکي افغانستان ته سفرونه پکې کوي. د هند ملکی هوایی الوتنو امنیتی اداره دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي. اوباما به په هغو مراسمو کې خاص میلمه وي چې د جنوري په 16 نیټه د هند جمهوریت د ورځې په مناسبت په پام کې دي. شپارس کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو هندۍ الوتکه چې له نیپال څخه نوې ډیلی ته روانه وه وتښتول شوه. د انډین ایرلاینز د ایربس الوتکه چې 1600 سپرلۍ پکې وي په پاکستان کې د دیره حرکت المجاهدین ډلې وسله والو د هند قلمرو ته له ننوتو وروسته وتښتوله او څو ښارونو ته له الوتو وروسته یې په کندهار کې راکوزه کړه. وسلوالو د هند له زندانه د حرکت المجاهدین د دریو مهمو غړو له خوشي کېدو وروسته د انډین ایرلاین الوتکه پرې خوده. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیارغونې سره د پام وړ مرسته کړې. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي مرکزونه یې د هند په سیال هیواد پاکستان کې دي، لرې مخکې هم په افغانستان کې پر هندي اهدافو حمله کړې دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د افغانستان په نورستان ولایت کې چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي میشن ختمېدو او وتلو وروسته د دغه ځواکونو له دغه هیواد د وتلو وروسته اوس دغه تر ډیرو وسلوالو له جګړې لاس اغسته. د نورستان د سولې شورا چارواکي وایي یو د پام وړ شمېر وسلوال غواړي له جنگونو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه تفصیل اورو د روح الله انوري په رپورت کې.
په نورستان کې د سولې شورا مسولین وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو سره په یاد ولایت کې وسلوال مخالفین نور جګړه نه غواړي او هڅه کوي چې سولې پروسې سره یو ځای شي. د نورستان سولې دفتر کې د دارالانشا مشر ډاکټر عبید الله عابد ویل چې د تیرو څو کالو په موده کې په نورستان کې شاوخوا 300 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي.
طالبان هم تقریبا 300 په اندازه یو ځای شي د سولې پروسې سره.
عابد ویل کومې ورځې چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی له هغه وروسته په یاد ولایت کې دوی سره غنو وسلوال مخالفینو اړیکې نیولې او غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
ویل شم چې د غزنی ورځ نه بعد موږ سره ډېر په تماس کې دي چې د امریکایانو د نظامي قوت تک سره د موږ ته ډېر لیوال دی او غواړي چې سولې پروسې سره یو ځای شي. دې کې ډېر زیات د سولې پروسې ریاست په هلو ځلو هغه خلکو په هلو ځلو چې خلک موږ سره قومندانانو په عنوان باندې موږ سره یو ځای شوي دي، هغه خلکو نور طالبان جلب کړي دي او موږ سره یو ځای شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې په ټول هیواد کې له نورستان څخه لومړی بهرني ځواکونه وتلي خو بیا هم په کې جګړې دوام کړي. اوس هم په دغه ولایت کې کله ناکله د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي. د نورستان چارواکي په داسې حال کې سولې پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د اړیکو نیولو داوه کوي چې په ځینو راپورونو کې راغلي چې د افغاني وسلوالو طالبانو یو شمیر مشران د سولې خبرو لپاره چین ته تللي دي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان امنیتي ځواکونو په ډیرو طریقو کوشش وکړ چې له پاکستان د آزادۍ لپاره جنگیدونکو بلوڅانو تحریک کمزورې او لمنځه یوسي، خو تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي. د لیکوال په خبره دا تحریک د بلوڅانو په نیولو، غیبولو او وژلو نشي ختمېدلی. په مقاله کې راغلي چې حکومت کوشش کړی چې د بیلتون پالو بلوڅانو وسلوالو ډلو ترمنځ د بې اتفاقۍ او د دوی د وژلو لپاره د ګروپونو په جوړولو سره د بلوڅو د آزادۍ تحریک نابود کړي، خو تر اوسه دغه سي نه دي شوي. د دې مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې په سر کې کله چې په بلوچستان کې یوې بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی باندې د راپورونو له مخه یوې بلې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بریدونه وکړو او د دغې ډلې یو کمانډر یې ووژلو او څلور نور جنګیالي یې ونیولی شول، نو داسې ویل کېدل چې دا کړکیچ په بلوچستان کې د یاغیتوب د خاتمې سبب جوړېدای شي. او د پاکستان د حکومتي ادارو په ډیرو برخو کې یو خوشحالي وه چې ګوندې د دې نه پس به د پاکستان لپاره دغه د بیلتون غوښتونکو ډلو سرخوږی پای ته ورسي. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي همکارۍ او رابطې وار له مخه د پاکستان د هغه حکومتي ادارو لپاره ځکه د اندېښنې خبره وه چې دغه همکاري په یاد صوبه کې د حکومتي واکمنۍ لپاره خطر جوړېدای شو. مقاله زیاتوي چې پاکستانی حکومت په 2009 کال کې د بلوس بیلتون غوښتونکو د مینده وړلو په مخه څلور اړخیز تګلاره خپله کړه. په لومړي سر کې هغه بلوس فعالین په جسماني توګه له مینده وړل چې په سناسه ډول یې بیلتون غوښتونکي فعالیتونه کول، او که په چا به یې معمولي شک هم راغو نو د مرګ پروانه به یې جاري کېده، او د دې له وجې بیا د بلوسانو پر ضد د حکومت لخوا یو منظم جنګ پیل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د بلې تګلارې له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په دغو بیلتون خوښو ډلو کې خپل لاسپوسي خلک په دې مخه ورګډ کړل چې دغو ډلو کې اختلافات خواره کړي. بل یې داسې شخصي مرګونې ډلې جوړې کړې چې بیلتون خوښي به یې وجل، لکه د بیلګې په توګه د شفیق منګل ډله چې بیلتون خوښو پسې به ګرځېدل او وجل به یې. او څلورمه هغه تګلاره وه چې له مخه یې په نسبتا سیکولر بلوس ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ ورګډولو په مخه په بلوس میشته سیمو کې د مذهبي درسو جال خورکو. مقاله کې راغلي چې کله چا دا سوچ او فکر وي چې د وکړونو سره به په بلوچستان کې د بیلتون پالو تحریک ختم کړي، نو دا به د هغوی خام خیالي وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14530، 15,000 او 15,000 کلو هارت ساوری دلشه.
او سوریدونکو د تاریخ پانه اونی زخبرونه تاسو ته راوچې دا ونه پکې د پېښور خار کې د لرغونو دیوالونو د خار د لرغونو دروازو په اړاوري دغه خبرونه په هم په پېښور خار کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
گران اردن کو دا خیبر پختونخوا سرخار پیخور دا نړۍ په هغه سو خارونو کې شمیر دي چې خوښه 2500 کال نه آباد او ژوندۍ خار دي چې په تیر وختونو کې د بیلابیلو تهذیبونو، مذهبونو او قومونو مرکز پاتې شوی دي. مورخین او لرغونی آثار پوهان وایي چې د دې خار اهمیت هغه وخت سیوا شو کله چې په کال 1028 ایسوي کې کنشک باچا د پشکلوتی په ځای پیخور د ګندارا مرکز وګرځولو، او دغه خار د کاروبار او کسب، د علم او هنر او د بودمت یو لوی مرکز جوړ شو. دا پیښور په تاریخ او دلته لرغونی آثار او ځایونو لکه ګورګټلې او بالایسار باندې مو وړاندې نه پروګرامونه کړی دي. نن با د پیښور خار په تاریخي دروازو او د خار ګیر چاپیره دیوال په حکله معلومات ترکو، کوم چې په لومړي ځل په باقاعده تور د سیکانو په وخت او بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې د خښتو یا پوخ دیوال په شکل کې تعمیر شوی دی. پیخور خار تا وال سیٹی یعنی د دیوال دنه نخار هم ویل کیږي، او دغه د خار ګیر چاپیره دیوال کې زی پزیش پاړس دروازې هم جوړې شوې دي. د دیوال او دروازو دنه پیخور تا اندرونی شهر یا زوړ خار او د دې اوسیدونکو ته خاریان ویل شي، او د دې خار دنه کوسی او بازارونه هم یو زوړ تاریخ او ځانګړی حیثیت لري. د خار ګیر چاپیره د سیکانو او انګریزانو د وخت دیوال ډیر کم په خپل اصل حال کې پاتې شوی. البته د عوامي شلپاټه تیر صوبایي حکومت په دور کې د بشیر احمد بلور په خصوصي دلچسپي د خار ټولې تاریخي دروازې یو ځل بیا جوړې شوې دي چې مشهوري پکې د اشنغرې، کابلې، گنج، لاهورې او کواټې دروازې دي. خدای بخلی عمران رشید په خپل کتاب د پېښور دیوال او دروازې کې لیکي چې چینی زائر او سیلانی هیوانسنگ چې کله په کال 1600 ایسوي کې پېښور خار تراغلی نو د بالا حصار د غونډه د کینال بندې او ګورګټلې ذکر سره سره دا هم ویلی چې د دې خار آبادی لګدا او خلک د یو دایره دننه اوسېږي. دغه شان یو انګریز افسر سیړنکار او لیکوال میجر راوټی د پېښور په حق لا خپل نوټ بک ان اکاؤنٹ آف د سیټی آف پېښور کې لیکي چې په کال 1950 کې د پېښور خار یو بې ترتیبه او اوږد سایز او د کاچه خښتو دیوال دننه آباد دی. د دې دیوال اوچتوالی 40 فوټه دی. په هر ګوټ کې ګول مینار جوړ شوی دی. د دې خپل دیوال او دروازې دي او ټوله علاقه یې 1500 او 1500 ګزه کې پرته ده. د عبدالولي خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو او څېړنکار ډاکټر احسان علي دا پېښور خار لرغونی حیثیت او د خار ګیر چاپیره دیوال او دروازو په هکله وایي.
پېښور کې د شپږشتو سو کالو نه خلک آباد وو. دا چار دیواري تا تقریبا د 100 کالو نه دې نه مخکې د خټو دیوالو دا موجوده دیوال چې دا د انګریزانو د وخت چې پېښور ښار ته به مالدارو خلک او کله کله به د علاقو نه ګیر چاپېره نه خلک راله اټک به کو د تجارت پېښو خلکو ته به سوړل نه هغې د یارې د وجې نه د ښاریانو دا چار دیواري د دې ښار نه ګیر چاپېره تو کړې وه.
خو بیا د لرغوني آثارو کارپو او پېښور ښار اوسېدونکي زور دوراني وایي چې دا پېښور ښار نه ګیر چاپېره یو کچا او عارضي دیوال نخ نخانی دا پخوانه موجود وی چې رستو د سیکانو په وخت کې اتالوی گورنر ایویټیبل چې ابو تبیلا په نوم پیژندل شو په کال 1318 کې د خار ګیر چاپیره د کچخختو دیوال جوړولو کار پیل کړ چې دوه نیم کال کې سرته ورسېدو. دغه شان د انګریز په وخت کې په کال 1918 کې د کچخختو سره سره د پخو خختو دیوال جوړ کړو او د خار دروازې نورې هم مضبوط کړې.
هغه مغل په دور کې کوم کچا دیوار غوندې و یا نخې وي په هغه باندې مستقل دیوار بیا دا اټالی انجنل ابي ټیبل سکان په دور کې پېښور گورنر وو هغه سلیدا دیوار جوړ کړ.
دا پېښور 14 دروازې چې د خار ګیر چاپیره دیوال باندې جوړ شوی دی دا خپل وخت د فن و تعمیر عکاسی کوله. په خپل هغه زوړ حالت کې نه دی پاتې شوی خو بیا هم د دیوال دننه آبادی او موجوده دروازې خپل هغه زوړ نمونه باندې پیژندل شي. د گنج کواټه اشنغره یکتوت رامداس او کابلې دروازې اوس هم خپل زړو نمونه باندې یادېږي. پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې دا کومې دروازې به کوم لوی خار یازی ته مخ او نو هم د هغه خار یازی نوم به ورکړل شوی دی.
پېښور مختلف ډایرکشنز وی سو کوهاټ طرف ته نو هغه کوهاټي دروازه شو سو لاهور طرف ته ډایرکشن هغه لاهوري دروازه شو هشنگر طرف نه نو هشنگری دروازه شو او هغه زین پېښور ته انټری بکې دو. او بیا دا خبره هم ذهن کې ساتل پکار دی چې کوم ټایم خبره مونږ کو هغه ټایم کې دلته سکیورټی ریزنز لپاره دا ډېر ضرور وو چې پېښور چې کوم یو کنټونمنٹ اسټیټس و هغه وکي او یو رولینګ کلاس چې دی هغه بدل تک اسټیشن دو.
دا سکھ گورنر ایویټیبل په حق له ویل کیږي چې دا هغه په وخت کې دا پېښور خار ګیر چاپیره دغه دیوال د خار د حفاظت او بارني حملاورو غلاګرو او ډاکوانو لار نیولو لپاره جوړ کړو. خو بیا هغه دغه دیوال او دروازې دا پانسیګاټ په توګه هم استعمال کړی دی چې د غلو ډاکوانو او نور جنایتکارو ته به پانسیانی ورکولې. عمران رشید په خپل کتاب کې لیکي چې د دغه سخت سزاګانو په سبب پېښور خار دننه غلاګانې او ډاکې تقریبا ختم شوی وي او پېښور په دغه وخت کې یو پوره منخار و. خو بیا دا هم د تاریخ حصه ده چې د خیبر ایجنسی ملتان خان چې په ملتانی مشورو د انګریزانو په وخت کال 1908 کې پېښور خار باندې حمله کړې دي او دا پېښور صرف بازار سره سره ګڼ شمېر کاروباري خلک او ځایونه لوټ کړي وو. بیا وروسته انګریزانو دغه د سر قیمت 10,000 روپۍ انعام کېښو او هغه د پېښور نه بهر د سړیزو په میره کې وجل شو. زور دورانی وای انګریزانو چې کله په کال 1918 کې د خار نګیر چاپیره دیوال په پخوختو جوړ کړو نو دا دیوال سره سره یو سړک هم جوړ کړو چې اوس هم د سرکول روډ په نوم یادېږي.
تیر فرنگیانو دروازو نه بهر خپل سہولت لپاره آرمی مومنٹ لپاره پولیس مومنٹ لپاره یو سرکل روډ جوړ کو. هغه سرکل روډ اوس موجود دی. هغه سرکل روډ روډ چې جوړېده هغه نه بس دیوار آئی پوخ دروازې پخې کې دروازې غټې غټې دروازې
وایي. لیکېږي چې دا پېښور ښار دغه دروازو باندې پیرهدار به ناست وو او دا ماښام وروستو به بیا دغه ټولې دروازې بندې دي او بیا به سهر وختي کلاوې دي. زور دورانی وایي چې د شپې په وخت چاته هم د ښار دننه راتلو یا د بهر وتلو اجازت نه و. هغه وایي چې د ښار لوی هر دروازې سره به د اوبو یو کویو چرته چې د کافلو او مسافرو د اسونو او خانو لپاره د اوبو سکلو بیل انتظامات هم و.
بل دای چې غفره جوخت با هغه به د اسونو لپاره د اوبو بندوبست به دا خو مامل دي خپل ژوند کې لکه ګنج دروازې بهر ټانګو د لپاره بهترین بزیبه بیا وروسته هغه شټ غوندې جوړ شو خو هلته د اوبو بندوبست به و. لاوري دروازه ماته یاد ده چې موږ بخار کې دننه د قاضیانو مالک اوسېدو هلته د اسونو د اوبو بندوبست به و. کوټه دروازه ته کوی وه لکه توت کې کوی و.
دغه شان د ښار دننه یعنی د دیوال او دروازو دننه دا کیسه خانه نه علاوه بازارونه او بیلابیل کسبګر او د هنرمندانو ځایونه چرته چې به د ژوند ټول ضروریات او سامانونه ملاوېدل.
بازار بلکه موچان بازار بجازان بازار دبګره بازار رامدس بازار پدا بازار نو پدی نامه باندې مشهور چې دی باندې خلک کوم کسبګر او اجدا قسم بکول.
زور دورانی وای چې د کیسخانه بازار بهر چې اوس د خیبر بازار او سویکانو چوک نوم ورکړل شوی دی بغټ غټ سره او میدانونه او چرتا چې با کافلو او کاروباریانو خپل مالونه او ساروی د مکول او بازار کې د نن روزګار او سود سودا رسته به په سرایو یا کولو میدان کې پړاو کولو.
خیبر بازار کې بازار سره ګس او خې لاس باندې کبن سوا دکانونه دي دا ټول سرایګانې په دې سرایګانې کې خوان او خره او سره دا اسونه مسونه خلکو به تیرل او بیا میدان کې ودي بټن بلوګولو او به روزي به ای بار کاروبار به کولو دن نه برات خار کې دن نه تاجران سره خبرې به کولې او شپې خپل مال سپاب سره بهر به ودی کېدل.
دا پیښور دبګره بازار په حق لا ویل کیږي چې دغلته به د مختلف سامانونو او میوه د پاره ډبی جوړېدل نو ځکه ورته د ډبګرې بازار ویل کیږي. چرته چې بیا وروستو سندرغاړي او د موسیقي هنرمندانو خپلې دیرې او بالاخانه آباد کړې. زور دورانی د پېښور د ټولو نه لوی کاروباري مرکز نمک منډې په حق لا وایي چې دلته به د مالګې کاروبار کېدو او هم د دې ځای به مالګا د هندوستان بیلابیل ښارونو ته لیږل شو.
دغه د نمک منډې دې ځای نه مالګا به ګوره هندوستان ته بتلا او خلک به وړه مخکې زموږ خلکو به اختیار کې وه یا پیرنګیان چې بلمانی زوراور شو هلته پته ولګېدله چېره چې دا ډېر یو قیمتي غوندې پروډکټ دی یو سیز دی په هندوستان کې ودانې فعلت نو بیا هی دلته کوهاټ مات اخو دې خونه د مال به راویسته نمک منډې ته به دا راتلو دلته به پیکنګ کېده.
دا کیسه خانه او پیپل منډې په میلس کې میدان چې بیا وروستو د چوکیتګان نوم ورکړل شو د زوړ ښار یا اندرونی شهر میلس او چرته چې بعد د جلسې جلوسونو او تهوارونو نه علاوه د ښار خلک د غم او خوشحالۍ وختونو کې هم راغونډېدل.
یادگار و دا سینٹرل پلیس او کتا سو دی وقت ڈائریکٹلی جما خال لی گورا لاورے نتا سو چو یادگار تر اگے اشنگرے نتا سو چو یادگار تر اگے رامپولا دروازے نتا سو یادگار تر اگے سمے دروازے نتا سو چو یادگار تر اگے کوٹے دروازے نتا سو ڈائریکٹ من مینس کے لال تاوی جی کو سینٹرل پوائنٹ بس جوڑی کے آدا چو یادگار جو
دا پی خور خار پہ حق لو لکی گی چے دا خار دننا با لوی لوی کاروبارونا او دکانونا دا ہندوانو یا دا سکانو ملکیت او سوک چے دا پاکستان جوڑے دو پورے دلتا آباد او پیښور ښار کې اوس هم هندوان سکان او د نور مذهب منون کې آباد دي. خو زور دورانی وایي چې دا پیښور ښار ډېرې کوسه او محله نن هم د سکانو او د هندوانو په نوم یادېږي.
لکه تاسو هندوان پورې دا کریم پورا ټول هندوانو په نامه باندې وا او دې کریم پورا کې ډېر ټول هندوان بزنس مینان استادان ډېر ډېر آرټسټان په دې کریم پورا کې پیدا شوي دي. آی کاروبار پرې خې دیش نغرې نه دې خو راشي رامپورا رامپورا ډېر لوی هندوان مرکز اوسېدون بو کاروبار هم دلته سکان او ډېر لوی کاروبار په دیش نغرې تانې او رامپورې بازار تر منځ د آی پراپرټیز په دې موجوده تاریخ کې چې موږ وایو نو سیټیانو مالا یو ډېر معتبره حیثیت لري ولې چې عام مسلمانان چې کوم ډېر خو پیسہ دار خلګو آیا هوسندلې شو ازبکستان کې تاجکستان کې ډیزاین کې کاروبار کولو الټرنټ پیسې به تل دلته راغو پورا کوشه آباد
په خبر چې د افغان دورانیانو په وخت کې د افغانستان د جمی پلازمینا یا وینټر کیپټل او هم په دغه دور کې د ځای پښتنو نه علاوه افغانان په ډلی شکل کې په پیښور ښار کې آباد شوي وو چې دلته اوس هم مقبره او محله په نوم یادېږي.
د دورانیانو په دور کې د کوهټه نه اشته د ټول دورانیان آباد په دې ځای کې د غټ قبرستان دلته موجود دی. دای جیداد ورکړی دی نور خلکو له دورانیان هغه وخت کې چې کوم وخت شاید دلته وو مطلب دی چې هغه دلته دا نه غټ آبادی او ځای قبرستان هم دلته موجود.
عمران رشید په خپل کتاب د پیښور دیوال او دروازو کې لیکي چې دا چوکیادګار سره نږدې د سیټیانو محله او دا جیټ روډ په خوا کې د هندوانو او سکانو محله لکه نانک پورا چغل پورا رامپورا او جگنات د پیښور ښار د خپل وخت نوی او جدید آبادی دي. خو بیا د پاکستان پخوانی گورنر جنرل سکندر مرزا چې په 1947 کې د پیښور ډیپټی کمشنر پاتې شو په خپل نوم د پیښور ښار د دیوال نه بهر د سکندر پوری په نوم یو نوی محله یا آبادی جوړ کړه چې د هغه وخت شتمن خلک به پکې اوسېدل. دغه شان عمران رشید په خپل کتاب کې لیکي چې د وخت سره سره خاریانو یا د ښار اوسیدونکو زی په زی په دیوال کې وړې وړې دروازې جوړ کړې وې چې هغه ته به ټیډي دروازې ویلې. اوریدونکو مورخین او د لرغونی آثار او پوهان وای چې دا پیښور فصیل یا دیوال نګر چاپیرا باغونه او پټی هم د دې خار د خایس او د خکولاګانو نخوي او هم په دغه وجه پیښور ته د ګلونو او د باغونو خار ویل شوی دی. خو دغه باغونه اوس په مقبرو آباده او بازارونو کې بدل شوی دی. بل ځل به د تاریخ پاڼه کې د پیښور شاهی باغ، وزیر باغ، کمنی باغ او نور د خپل وخت د خایس او د دایونو په حق لا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا